د شورا وکیل مجید خوځدوی د ولسوالیو ترڅنګ د لشکرګا شار په یو شمیر حوزو کې عملیات هم د دې خطر زندیدلی دي. هغه ځدی رړټول د کومو تشکیلاتو سره سره سلګونه پولیس د اصلي دندو پر ځای په خدمتي دندو بوخت دي.
دا چې اوس دوی هیڅ موږ پرسنل نه لرو چې هلته سره ځای پر ځای کوو او هغه منطقه د جنګ وخت چې موږ منطقه ونسو هغه منطقه په وساتو. علت یې هم دا دی چې پولیس ټوله خدمتي دي او دغه ولسوالیو پرسنل نشته دی. هلته چې هغه منطقه کې عملیات وسي چې هلته پرسنل سره ځای پر ځای کړي.
ویل کېږي د دغه څلور سوه شپږ پنځوس تنه پولیسو څخه چې په لشکرګاه کې په خدمتي ډول د وکیلانو او ځینو زورځواکو سره دندې اجرا کوي دوه ویشت تنه د خانشین ولسوالۍ دي چې د تیرو دوه نیمو کالو راهیسې په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې ده. دغه ډول د پولیسو د عملیاتي کنډکټ څخه چې اکثره جنګونه او عملیات په غاړه لري اته څلوېښت تنه پولیس په لشکرګاه کې خدمتي دندې اجرا کوي چې څوارلس تنه افسران او ساتنمنان دي. د هلمند مدني فعالین وای په یادو څلور سوه شپږ پنځوس تنه خدمتي پولیسو باندې کولی سي یوه د مرکزي ولسوالیو نه وساتل سي. په دې اړه دوو مدني فعالینو عبدالحق ځواکمن او نظر محمد رودي وویل
د وکیل د اقلا حق دا دی چې دوه پولیس د ده امنیت ته فارغ ورسره وي، اما موږ تاسې اوس په هلمند ولایت کې وینو دوه لینجره پولیس درې لینجره پولیس ورسره وي. دا غیر عادلانه ویش دی
او دا چې دلته په شار د شار په مختلفو برخو کې یو او بل ته وکیل صاحب ته رئیس صاحب ته یا بل کوم مهم شخص چې خپل د په نظر ځان مهم ورزي هغه ته ورکول کیږي، دا واقعا یو لوی ستونزه ده. دغه پولیس ته دې پر ځای چې دلته په خدمتي ډول وظیفه اجرا کوي ولاړ سي هر یو خپل ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ کې شدید اړتیا ده د پولیسو موجودیت ته.
د غسناد له مخې چې زموږ په واقع راکول سوي دي د پولیسو د چټک غبرګون د کتې څخه چې همیشه په اساس شرایطو کې د نورو سرتیرو سره مرسته کوي ولستنه د ریزر په نوم د عملیاتي کنډک نه شپږ ویشتنه امنیه کمانډانۍ پنځه سوه پنځم بس ځون او نورو ادارو ته چې په لشکرګاه کې موقعیت لري ورکول سوي دي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال عبدالغفار ساپی هم مني خوای دا د کورنیو چارو د وزارت ته تشکیلاتو په برخه کې ستونزه ده او دوی بخت چې د ولسوالیو یا پولیس چې کومکی د ځینو اشخاصو او ادارو په امنیت کې بخت دي بیرته خپل اصلي دندو ته ولیږي.
دا خبر د سلامانو تاییدوم. دا یو تشکیلاتي ستونزه ده د دې لپاره چې کوم تاسیساتي ټولی په نامه یو ټولی و دغې تشکیل د منځه تللی ده او بیا احیا شوی نه ده، چې موږ د سلسلې مراتبو د نگان هغه اړوندو ارګانونو سره مقام د وزارت سره په تماس کې وي چې دغه ستونزې ته یو بنیادي د حل لاره پیدا کړو. دا د سره منم یو تعداد زموږ پرسونل د ضرورت په اساس د ولایت د مقام د ساتلو لپاره بیا تکراروم چې ځینې خلک وایي چې سل کسان د والی صاحب سره دي، شاید د ولایت د مقام او د ولایت د تاسیساتو میلمستنونو قراولونو او د ټولو تاسیساتو د ساتلو لپاره.
دغه ولسوالیو څخه چې اکثره تشکیلونه د سکوت او نیم سکوت په خاطر د مرکز نه لغوه سوي دي یوه هم د کجکي ولسوالۍ ده. که څه هم د یادې ولسوالۍ امنیت د کجکي تر تنګي پورې چلته د برښنا بند او د برق د تولید فابریکه وجود لري محدود سوی دی خو لا هم ګڼ شمېر سرتیر پکې ځای په ځای دی. خو زموږ د موندلو له مخې د دغه مهمې ولسوالۍ د پولیسو د تشکیل څخه هم څلور نوي تنه پولیس په لشکرګاه کې د افرادو او اشخاصو په واقع ورکول سوي دي. کتونکو بای که د ولسوالیو اړوند پولیس سرتیری او افسران په دې ډول د افرادو او اشخاصو ترڅنګ په لشکرګاه کې د ادارو په امنیت مشغول سي امکان نه لري. هغه ولسوالۍ چې ډیرو سرتیرو ته اړتیا لري په دومره اسانۍ د وسلوالو له ډله ییزو بریدونو وساتل سي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
آزادی رادیوی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري. غزن نیازی خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیا رغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی سل کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیا رغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سبک چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی و بیا رغول کیږي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقا وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت د نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې دو څلوېښت خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیږدونې د کار په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیږدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. غراز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپل اړوندو ادارو د فعالیتونو ریپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر خپل نظریا وړاندیزونه طرح کړل.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نه، نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خبره شوي دي.
او دا نمونه هم راته واخلئ همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سیریل چې دی هغه دی ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومیده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، پخپل مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مهین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیو ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیو ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډیر پکې وټومبي، رنگونه باید ډیر زیات ورکی، خکولا ډیر زیات ورکی، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري، د کردار تر څنګ هغه منظر کشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډیر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډیر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډیر کم وخت کې نه لیدل کېږي. هغې دپاره یو ډیر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري، انتخاب، مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم خخ لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته، خو دلته د تلویزیونی ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی د لیکوال زړه چې ماتیږي په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیون نه زمونږ بهرلی سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډیره صدمه ورسوله.
همدرته ستاسو یو سریال د ملالی په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک حساب ته یې نه دا ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سریال تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې عثمانه هیر دي. خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلو دل. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چیرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو یوه ډیره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته خزینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده؟ او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادو دي ډېر دودومند ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډراما او سیریال او دا شي نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او له دې تر څنګ موږ په اطلاعات کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کوم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو. او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه غوتر وسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه مسلمان ته نه دې کړي، نو خزینه مسلمان ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زمونږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زمونږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدر څه ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. او دا مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکلم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بې قدرۍ. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصرف تاسو پوره کړو کوم نه؟
ما خو دا سریال یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر و ایزار بوبین نومېدم، هغه ته لیکلي بله معنی ورکړو، مصرف پرې ټول هغه وکړ. او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ. یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سیریالو.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی او سره آشنا مې یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره آشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستی ولاړه وکړي. د هغې سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي، د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډراما، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدل رضا، اوس دې الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي.
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړی دی شي. نو که یو سکرپ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکرپ راوالي او د اول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپ کې هر څه ښکاره دي. په خپل یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپ د لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوری، منظرکشی به کمزوری. نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته، صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شی دی، ډرامې نقش په څه شی باندې تاویږي. تعلیمي ډرامه ده، جنگی ده، رومانټیک ده، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی؟
همدر ته ورستی کارونه مت څه دي اوس په څه بوختي استې څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به انشاءالله په لنډو خیرا شي، پټی نکاح په نوم باندې. او د دې ترڅنګ یو دوه سیریال دي، په دغه باندې بوختې ما
کور مدان. ډیر زیاته مننه.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وګمه جبار خیل د ځل خورا جالب نقل وسته. د نقل نوم دی د غلو خار. تاسو یې واورئ. لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو خار. د خار ټول اوسیدونکي غلو. هر څوک په دما خام د ټوټي لخوړلو ورسته د مختلفو کلیګانو گیټي او څراغ بلاس لکوره راو چې لگاونډي یا بل چاغلا وکړي او سپی د چاوت محال د خلال مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه. خرڅونکو پیرودونکو تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی. نو لازم یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دشم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کیږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړی سره چې د دې دلیلونو ځواب نه وو، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپې د چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپې د چاوده به د سیند له پله سره ولاړ وو. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه وو، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وو، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري. خو له هیچ چا ګیله من نه وو، ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی وو، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي، خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به همغه څوک وه چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالی د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوصله وو لا زیات بېوصله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوصله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او حساب کې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی وو. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو، او بیا یې له لوږې سا ورکړه.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسې شعر لیکي. غزن وایي، په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندې کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن لاغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پوری کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دی بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، په مور ته راړم. غزان ستړی مس،
مننه عمان صاحب، ژوندی اوسه، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حصه کې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنی، امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزن دوه معناوې لري، یو غازی معنی لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنی لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایي ها. شاعر غزن څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ؟
عمان صاحب، هر انسان په خپل وجود کې، په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې، داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نشي کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلی دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اوم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم، رسامی به مې کوله. بیا په اوم صنف کې یا په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کوله. نو ما بیا قسم وکړو چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده،
هو تر ورځې بار ما ځان
څه بیا دې رسامي نه دکړ
نه. نو بیا غسه چې مزه رسامي ته حسوله، مغه خل ما سره وو، اخو نور کېدل، اخو لار انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعری ته مخه کړله.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ؟
دا سي شپګتیا واته کلونه و. دا سي
نو دا تقریبا لاس کاله مله شاعری نه و شو. په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی دی.
په هغه لومړي سر کې چې ما شاعري کوله، خو زما دغه خیال کم نه و چې زه بله کتاب یو سبي یو سبي کنه، دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې هغه خپل خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منه متوجه کېدلم. بس څه خولې ته راتلل، هغه مې لیکل. خو وروسته چې زه کله پوهنتون ته راغلم، 2000 کال کې، چې دلته مې له لویو لویو شاعرانو سره، لیکوالانو سره، دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعری باندې سوچ کول پکار دی، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعری برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په 93 کال کې د خپل شاعری ته یو رقم بدلون ورکړ، نوې مې کړله. نو دغه شاعری مې کتاب دا کتاب به وي، یو څخه کتاب به نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې و مو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راشي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
نو هغه د اول سره شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېرهخه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعری او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نوی یو بیت راته دی، تقریبا د نه اتیا اووم کال را یاد شو چې هماغسې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې: په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر عالی کېدای شي یو شعر مو.
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته: لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې، ما خو ځان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم، همداسې نامراد خیم. بې کتیبې، بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله، بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله، بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم، زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم، زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي، بس دومره وایم، ستا د راکړي زخم درد ښه دی پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم، هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډېر سوی ده، او خامخا مشخص مخاطبی او لاغه سره هم دغه سوال و جواب کی څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیم په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا د دغه دغو مخالفو جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز عمان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بل نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسنی شاعران چې دی دوی خپل تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیر توجه کوي، همدغه اوس چې روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه را منځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې را ماته شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډېری یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر په شمار، یعنی د ګوتو په شمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې همدغسې دي، نور یې همدغسې دي، دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي د سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري که نه. انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ و هم چې یاره کېدی سي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډېره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه، د نظمونو لنډون، حتی د غزلو پخوابه غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې اتو بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې، بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوړئ، نظم راوړئ.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونی مسافره سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګه تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې چې جالکې دې په ځان پورې نښتي. ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده، او خورجین کې چک اوبه در سره نشته. هم په شاړو په ریګونو کې روان یې، هم نغمه د ژوندانه در سره نشته. راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سمستړی ساشي بیا پسی اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرم شان هوا شي بیا بزی.
ډیر مننه، ډیر ښایسته و. په دې وروستو کلونو کې شاعرانو او هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې. پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو، بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي، که نه؟
بالکل.
همداسې که په ایران کې به چاپ شوم په سختي به رارسېدو. اوس خو انټرنیټ شته ده، وراسن هغه شعرونه ګوري. څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې؟
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده. که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري، خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده. حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي، ګټه اخلي، ترینه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته. ځینې تنګ نظرې خلک پرې تورونه هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کړي، د پاکستان کې ژبې نه ژباړه کړي، که نه؟ حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو، له خلکو، له نورو خلکو له نظریو نه. نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی. حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو. بس د غزمنګ ځوانانو په شاعری کې چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني، کوم څه پیدا کیږي، له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده، نو دا ټول د دغه شیانو برکت ده.
تاسو یوه خبره وکړه، دغه د انتقادونو مسله مو یاده کړه. تاسو وویل چې فرضاً یو څوک ته یو تاثر راخلي له یو شعره، بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده. دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي. شکونه چې پیدا شو، بیا سړی زړه نازلی دی، یو لیکوال پیسې کې دی، یو شاعر پیسې کې، قسم بے باوري هم رامنځته کوي. د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې، یعنی هغه حکمونه چې دي وینو کړو او کوي کوو، نو بیا یې مستند وکړو، د دې حل لارې څه دي بالاخره؟
عموماً صاحب، زموږ خلک، زموږ ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونده ده چې وایي یو ګوته بل ته نیول کېږي، څلور یا درې ځان ته نیول کېږي. خو موږ سرچپه یو، موږ څلور پنځه بلکې ټولې ګوتې نورو ته نیسو، که نه؟ نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي، خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو. زما په نظر که چېرته غلی وبولو، که چېرته تاثر وبولو، که چېرته ژباړه وبولو، چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنې ته زیان نه وي، چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي، زموږ فرهنګ ته، زموږ ادب ته، زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي، وی دي کنه خیر ده ودی کوي. زه مخالف نه یم دغه شیانو. دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو، نو غوره لاره دا چې څوک دغه دعاګانې کوي، که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نه ژباړه کوي، یا دغه ځای نه ژباړه کوي، یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي، نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي. چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي، کېدې نه وي خلک دې کې نه وي ورته چې دا سړی دغسې کار کوي. یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې آی ډي جوړوي، لګیا دغه شعر اخلي او خرابه او نور څه پکې جوړوي. ځینې کسان داسې کوي، ځینې مشهور شاعران زموږ دي، متاسفانه متاسفانه هغوی په هغوی بس فیسبوک کې آی ډیا نه جوړیږي. هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي، نه دوی هغه اخلي تخریبوي، بل څه ته جوړوي، داسې تخریب کوي ورپسې. دا ډېر غلط کار ده، ډېر بد کار ده. زه به دوی هغه کوم چې لطفا په دې خپله ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي.
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلرې راته ووروي.
او غزل دا هغه ردیف ده، جانه جانه، صحیح ده؟
مهرباني، مهرباني.
او ټول قافیز غزل ده. نه په خمار تیریږي نه په نشو جانه، ژوند عادت کړی یم په تماشو جانه، نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانه، نن مې تندی ایښی دی ستا په خوشبو جانه، او هیلې مې لا زیاتې شي ستا په وعدو جانه، چا ماتې کړي تیږي پاینو جانه، وای پیړۍ ساز کړه له افسانو جانه، همدا آواز اورمه له کتابو جانه، لږه حصه خورا کړه له پیمانو جانه، بیا مې راوړې وجود په تندکو جانه، لکه چې هیره دې کړم زما غزنو جانه، نن په محفل کې نه وي د لیونو جانه.
غزن صاحب څو وخت به مو کتاب چاپي؟
ولامن صاحب دا نو معلومات نشته ده. ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي، شهرت ډیر تر لاسه کې مشران شاعران زراغه سرناست ولاړ لرم نو دوی غوي زیاتره وخت په خپل لمړنی کتاب کې مانو چې ما ولې لمړنی کتاب صاحب وکنه ځکه هغه کې زی په شاعری چاپ کړی بیا غد ځوانه وخت
سمدا تاسو په خیال باندې
سمم دا ډیر سمم نه دا ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
خو دا طبي شاعر ده او دا د هغه وخت شاعری ده فرزانه یو چالاس کلمه کې شاعری کړی ده
بالکل
نو دا وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری ده لاس کال اورست شاید بیل شاعری دا طبي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کال اورست دي مل وستل دي د مخ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولې ده تاسو نه ډیر زیات مننه کور مودان
له کوم ډیر مننه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجے واوری
اوس مو پام راړوم د خاغلی پیر محمد کاروان په کې د دوی ته یو نظم اوریدلو ته
وې زه یوازې ناشته مند ژوند په لو یلا رکھے سترګې مې ګندلې دی په هاغه پورې ګل پورې سور چې غړېدلې د شنو تیګو په بار کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلي وایم یا سور کې یا ګل ته په دې لار کې څه کوي دلته خو به نشته په دې بار کې څه کوي ګل را ته لټول پانو جوړ یو ژبکړه ما ته وای دلته یو د مین لار وای راځي کې بني زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زبې په سپینو اوخ کوښنه پانې لم دې کړم ژوند براکړي وچه وچه پانی براسنه کړم ما وی لاروی څه کوي څه په سر راوته دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نه خته دی وګور ادا باد چې په دنیا کې را الوته دی دلته زما زړه تر ناسا پر پرې وته دی دلته ګور زه هم یو طوفان د عشق را وړم نن می ګل جامې پتن خو زه د پرون زړه يم وګور ادا خاورا د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کې نه زوره وره چې لمانه بل خلاړ نشي دلته به جوړیږي حسنه چرته ویجاړ نشي
اپنا چہرہ ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.